سلام درنو اوریدونکو، نن یکشنبه د لړم میاشتې 14 او د نومبر 15 نیټه ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې څه همین هیواد وړاندې کوم، پیلې په لنډو خبرونو کوو. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اساس د پېښور له زندان څخه 21 تنه نور بندیان هم پرون تورخم ته واستول شول. د پېښور د مرکزي زندان یو چارواکي د پاکستان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې له دې سره له زندانه افغانستان ته استول شویو بندیانو شمېر 6 ته ورسېد. د چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي تایید کړي چې په دې 6 کسانو کې 25 تنه کم عمره بندیان وو چې تېره چهارشنبه له دې زندانه افغانستان ته واستول شول. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د مهلت له پای ته رسېدو سره سم پاکستاني چارواکو ویلي چې هره ورځ د 1000 په شاوخوا کې بې اسناده افغان کډوال له دې هېواده ایستل کېږي. د طالبانو حکومت آزموینو ملي کمیټې ویلي چې په 6 ولایتونو کې د شپې په پوهنځیو کې د شمولیت لپاره له نږدې 1400 کسانو آزموینه اخیستې. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په کابل، بلخ، بدخشان، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې له 1593 کسانو څخه د شپې په پوهنځیو کې د شمولیت آزموینه واخیستل شوه. خو دې اژانس نه دی ویلي چې په دې پوهنځیو کې په کوم شمېر محصلان جذبېږي. په خبر کې دا یادونه هم نه ده شوې چې آیا په دې آزموینه کې نجونو ګډون کړی و که نه. که څه هم طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل او څه موده وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. په قطر کې د آسیا جام د سیالیو په لړۍ کې د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې پرون د قزاقستان پر وړاندې ماتې وخوړه. افغان لوبډلې په دې لړۍ کې 3 لوبې وکړې. په لومړۍ لوبه کې هند ته د 15 پر وړاندې ماتې ورکړه. له ازبکستان سره 15-15 مساوي شوه، خو بېګاه یې د قزاقستان پر وړاندې 15-24 پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې تېر کال د دې جام دوهم مقام ګټلی و، خو په پایلوبه کې د سنگاپور پر وړاندې ماتې وخوړه. د رګبي د آسیایي جام لوبې د نومبر په 3 په دوحه کې پیل شوې او پرون پای ته ورسېدې. د تکواندو په آزادو سیالیو کې افغان لوبغاړي د سرو زرو د 2 مډالونو په ګټلو بریالي شول. د افغانستان د تکواندو فدراسیون خبر ورکړی چې محسن رضایی او علی اکبر امیری پرون د سرو زرو مډالونه وګټل. د فدراسیون د خبر له مخې رضایی خپل سعودي سیال او امیری خپل پاکستانی سیال ته په دې سیالیو کې ماته ورکړه او د سرو مډالونه یې خپل کړل. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون حکمت الله زین او امید سحاق د سپینو زرو مډالونه او زرغونی نوري د ژیړو مډالونه وګټل. دا سیالۍ د 315 لوبغاړو په ګډون او د پاکستان په کوربتوب د نومبر په 3 پیل شوې او نن پای ته رسیږي. او د ترکیه ولسمشر وایي چې اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته د غزې ټانګه باید یو خپلواک فلسطینی دولت برخه وګرځي. د رویټرز خبری اژانس تر راپور له مخې رجب طیب اردوغان پرون له قزاقستان څخه خپل هیواد ته د ستنېدو پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې انقره به د هیڅ داسې یوې طرحې ملاتړ ونه کړي چې د ده په وینا فلسطینیان د تاریخ له پاڼې څخه په تدریجي ډول محو کړي. ښاغلي اردوغان همداراز د اسرائیلو د ملاتړ په خاطر پر لویدیځو هیوادونو انتقادونه تکرار کړل او ویې ویل انقره پر اروپایي ټولنې ډېره بې باوره شوې ده. ترکیه چې د غزې په ترانګه کې د بشري بحران له لویدو وروسته یې پر اسرائیلو انتقادونو ته زور ورکړی، د دو دولتونو د طرحې ملاتړ کوي. ترکیه د حماس ډلې د غړو کوربنه ده او د متحده ایالاتونو، برېټانیا او ځینو نورو هیوادونو برعکس حماس یوه ترهګره ډله نه ګڼي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ افغانستان اوسنیو چارواکو او د پرزیدلې جمهوري نظام مشر له پاکستان څخه د بې اسنادو کډوالو د ایستلو پر پریکړې انتقادونه کړي. د طالبانو حکومت ویان دی وایي له 1.5 لک زیات افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته راستنه شوي.
ارقام د 1.5 لک حدود د 4 ورځې کې راوختي مهاجرین لرو د دواړو اړخونو نه.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یو چا وایي په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسو یوازې 26% یې ترلاسه کړي. زلزله ځپلي هم وایي وضعیت پام نه دی شوی.
کور مو په پوره ډول شکست کړی او نشو کولای چې په تیر ژوند وکړو.
او د اوکراین ولسمشر وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې د اوکراین له جګړې څخه پام بلې خواته اړولې. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه کې د بدلون هیڅ نښې نه ښکاري. د افغانستان اوسنیو واکمنو او د تیر پرزیدلې جمهوري نظام مشر د دې لویې ستونزې د حل په اړه تازه څرګندونې کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په یو مکتوب کې سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه کړې چې هغه افغانان له نیولو مستثنا کړي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه دوسیه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
پرون په داسې حال کې چې د طالبانو د چارواکو په وینا له 1.5 لک زیات افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته رسیدلي وو، د افغانستان اوسنیو چارواکو او د پرزیدلې جمهوري نظام مشر د پاکستان پر دې پریکړه انتقادونه وکړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له سپین بولدک څخه په یوه ویډیویي مرکه کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې باختر آژانس خبره کړه، د راستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه تازه ارقام ورکړل.
په دواړو اړخونو کې تورخم اړخ کې دلته په سپین بولدک کې اوس موږ تاسو د سپین بولدک په صفري نقطه باندې ولاړ یو. ارقام دی 1.5 لک حدود د څو ورځو کې راوختي مهاجرین لرو د دواړو اړخونو نه. البته ارقام متفاوت کېږي، د ورځې په جریان کې نور نوی را روان دي راځي.
هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د ورکړل شوي مهلت په پای کې پیل شو. د پاکستانی چارواکو په وینا په پاکستان کې 1.5 میلیون بې اسناد افغانان دیره دي چې باید ووزي. په دې کې هغه 6 لک افغانان هم راځي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. په دوی کې یو شمیر په لویدیځو هیوادونو کې د سیاسي پناه دوسیې یا کیسونه لري. د هیوادونو د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د دې کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، ځکه د دوی په وینا کېدای شي چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر پیښ شي. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ایالت د ټولو ولسوالیو امنیه قمندانیو ته امر کړی چې هغه افغانان دې نه نیسي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه کیسونه لري. په یو لیک کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې، د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د نومبر د 2 نیټې د مکتوب په اساس پولیسو ته امر شوی چې دا افغانان دې له نیولو څخه مستثنا وګرځوي. پلیک کې د دې افغانانو د شمیر یادونه نه ده شوې، خو ویل شوی دی چې د دوی لیستونه د واتس اپ له لارې د پولیسو سیمه ایزو ادارو ته استول شوی. له بلې خوا د پرزیدلې جمهوري دولت ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل نوې وینا کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستل کېدو د ستونزې د حل لپاره د یو ملي بحث غوښتنه کړې. ښاغلی غنی طالبانو ته خبرداری ورکړی چې د دوی اعمال له افغانانو سره د ګاونډیو هیوادونو د چلند معیار کېدای شي.
دغه واقعیت وښوده چې ګاونډیان د افغانستان له ټولو وګړو سره د یو تعریف یوې زاویې له مخې چلند کوي چې هغه افغانیت دی. له بلې خوا د طالبانو حرکت هم باید پوسی چې اعمال په ټولو افغانانو د نړۍ په هر برخه کې چې وي تاثیر کوي او مسؤلیت په دوی راځي.
همدارز د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د پاکستان پریکړه له اسلامي او نړیوالو اصولو سره په ټکر کې ده. له دې مخکې د طالبانو د حکومت نورو مشرانو هم له پاکستان غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو غږیز پیغام کې چې د جمعې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپور شو ویل، په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسنی وضعیت د زغملو نه دی. او د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد بیا په جبري ډول د افغان کډوالو استل ظلم وباله. هغه په یو وینا کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د دې کار عواقب وسنجوي.
ازادي رادیو .com
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسو یوازې 26% یې ترلاسه کړي. اوچا په خپل راپور کې چې خپور کړی دی ویلي چې له دغو زلزله ځپلو سره یې د ژمي په درشل کې د 93 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې. په ورته وخت کې ځینې زلزله ځپلې دا کوي چې د دوی وضعیت ته هیڅ پام نه دی شوی. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
په هرات ولایت کې له وروستیو زلزلو څخه یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې زلزله نه ده شوې او یو شمېر یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو یو شمېر نور چې کورونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي بیا وایي اوس هم له ډېرو ستونزو سره له کوره بهر شپې ورځې تېروي. یو له دوی څخه سمیره ازادي راډیو ته وویل چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او له ویرې د خپل کور په باغچه کې ژوند کوي.
کور مو په پوره ډول شکست کړی او نشو کولای چې پکې ژوند وکړو. موږ له کوره بهر په خپله باغچه کې ناست یو، خیمه هم نه لرو، خپل ځایونه سموو او ویده کیږو.
یو بل زلزله ځپلی حاجي غفور چې بیرته خپل کور ته راستون شوی وایي چې لا هم د راتلونکي زلزلې ویره لري.
تقریبا درویش ورځې په بیرون په باغو په مځکو کې په خیمه کې زندگی وکوله. ډېر یخو، ډېر ازیت کېدلو، پیچاو سره کومک ونه کو. 5 ورځې کېږي کور ته راغلي یو، ډېر ناراحته یو، تشویش لرو.
د هرات ولایت هغه اوسېدونکي شکایت کوي چې تر اوسه پورې د طالبانو د دولتي چارواکو په ګډون هیڅ مرجع له دوی سره مرسته نه ده کړې. خو په هرات کې د طالبانو حکومت د والي ویا نثار الیاس ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې په منظم ډول د زلزله ځپلو کورنیو ته ویشل کیږي.
اوس فصل سونه یو الحمدلله وضعیت کاملا تر کنټرول لاندې دی. کوم ولسوالیو کې او خپله مرکز کې چې د زلزلو له امله کوم هیوادوال ځپل شوي وو د هغو وضعیت رسیدګي شوي ده او لیا کومکونه ورسره شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي چې په هرات ولایت کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسې یوازې 26% یې ترلاسه کړي دي. اوچا په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړ ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یې د 93 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د اوچا په خبره مرستندویه بنسټونه د هرات زلزله ځپلو ته خیمې، نغدې پیسې، خوراکي توکي، روغتیایي خدمات او نور اړین توکي برابروي. اوچا مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په هرات ولایت کې د 3 میاشتې زلزلې له 80% ډیر کورونه زیانمن کړي چې له دې شمېر 10,000 کورونه په بشپړه توګه ړنګ شوي دي. اوچا په دغو زلزلو کې د مړو شمېر له 1500 ډیر او د ټپیانو له 2000 اوښته اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره د مرستې په موخه یو شمېر هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، خیریه بنسټونو او د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون یو شمېر افغانانو د نقدو او غیر نقدي مرستو اعلان کړی دی. خو د مرستو د ویش په اړه د اړوندو ادارو له ډاډ سره سره بیا هم دا نیوکې شته چې دغه مرستې په شفاف او منظمه توګه نه ویشل کیږي.
په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کمښت د کندهار زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي. زده کوونکي وایي هره ورځ ښوونځیو ته ځي خو د کتابونو د کمښت له امله مطلوبه زده کړه نشي کولی. که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت نوې ستونزه نه ده، خو د تیرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د دغو کتابونو د بیا چاپ او چمتو کولو په اړه یې څرګندونې نه دي کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ښار په دې مرکزی لیسه کې ښوونکي پرته له کتاب څخه تدریس کوي. دلته د دې ښوونځي د زده کوونکو په شمول د کندهار تقریبا ټول زده کوونکي د کتابونو له جدي کمښت سره مخ دي. په دې کې د لومړنیو ټولګیو یا ابتدایي دورې د کتابونو د کمښت ستونزه تر ټولو ډیره ده. که څه هم یو شمېر زده کوونکي مجبور سوي چې په خپلو شخصي پیسو کتابونه وپیري، خو د زده کوونکو په خبره د تعلیمي نصاب د ټولو مضامینو کتابونه په بازار کې نشته او د ډیرو یې کیفیت هم ښه نه دی.
مانم پر احمد دی، موږ کتابونه نه لرو او په کتار کې وینم مثال خبر یو کتاب لري، موږ ټول پر ټول داغه سره یو کتاب یی داغه چې موږ کورنۍ کار نه سمې کوي نو خګر یو کتاب لري. نو موږ مدیر صاحب دا ایله لرو چې موږ کتابونه راغلا کی خبر راځي چې راځي سي موږ به کتابونه ولرو چې کورنۍ کار موږ کورنۍ کتاب سره ډیر کار اخو کورنۍ کار سره کوم مثال خبر نور خبر یو څوک درسونه پښکوایو یو کتاب په یو کتاب خو نه کیږي.
مانم محمد دی، زه دا اول زدکونکي ټول تدریسي ساعتونه د څو محدودو مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه استفاده کوي. دوی وایي د کتابونو کمښت د زده کړو بهیر اغېزمن کړي او که جدي او پر وخت پاملرنه ونسي سږ کال به یې هم ورباندې بې کتابه تیر سي.
زمیر وېده زه شي لیسه د ولسمه لپ ټولګي زکونکي کتابو په نشتون کې موږ څخه درسونه ډېر پاتې نو پمچانو کې موږ ته ستونزې او د کتابو ډېر مشکلات موږ لرو او شوونکي چې موږ ته پر تخته باندې درس تدریسې نو دا چې مسلسل داسې روان یې ډېر درسونه موږ ته پاتېږي د کتابو د کمښت په خاطر.
معنا په سین کې وسلوش اوجش کاسې یو اوجش کاسې په دا اوجش کاسې کې و کاسل نه لرو نو اوس چې موږ ته دلته استاد سبق وایي نو موږ سره کتابونه نه چې موږ بیا کور وګورو نو کتابو ډېر ته دغه مشکل جوړ کړی دی چې موږ کور کتاب نه کتلی بیا ما څوک څوک خپل کتابونه پیدا کړی چې په بازار کې مرانې ولېږي.
په عین وخت کې ښوونکي هم د تعلیمي کتابونو کمښت جدي ستونزه بولي وایي که کتاب نه وي زده کوونکي سم زده کړه نسي کولی.
زموږ شاګردان د درس په ماحول کې د کتاب د نشتون سره موازی دي نو دی شاګردان ډېری وخت کتاب نه لري نو موږ کوشش کوو چې د پلان مطابق تدریس وکړو نو دا چې شاګردان کتابونه نه لري نو موږ په همدې خاطر ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یو. موږ درس په تخته کې ورکوو ډېری مشکلات په کشر سمفو کې یعنی د اول ستې ابتدایي او منځنۍ کې دا مشکلات ډېرې نسبت لوړ سمفو ته کشر سمفو نه پنځم شپږم او اووم اتم دا سمفونه کتابونه ډېر کم دي او شاګردان د کتاب د نشتون سره مواجه دي او زموږ پلان مخ پر وده روان دی په داسې حال کې چې زده کوونکي کتاب د نشتون سره مخامخ دي.
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي د کتابونو د کمښت په اړه خبرو کولو ته حاضر نسول که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت نوې ستونزه نه ده خو د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي د دغه کتابونو د بیا چاپ او چمتو کولو په اړه څه نه دي ویلي.
د اوکراین ولسمشر وایي چې د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړې د اوکراین له جګړې څخه پام بلې خواته اړولی. ولادیمیر زیلنسکی د اروپایي کمیسون له مشر سره په ګډه خبري غونډه کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د عمومي قومندان وروستۍ څرګندونې هم رد کړې چې ویلي وو له روسیې سره د اوکراین جګړه بې نتیجې حالت ته رسېدلې. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اوکراینی ځواکونو د عمومي قومندان وروستۍ څرګندونې چې د رواني اونۍ په پیل کې ویلي وو د روسیې او اوکراین جګړه یو بې نتیجې حالت ته رسېدلې ده رد کړې. ښاغلي زیلنسکی پرون د نومبر په څلورمه په پلازمېنه کیف کې د اروپایي کمیسیون له مشرې اورسولا فان دیر لین سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې وخت تیریږي خلک ستړي دي خو هغه ټینګار وکړ چې دا یو بې نتیجې حالت نه دی. د اوکراینی ځواکونو عمومي قومندان جنرال والیری زالوژنی ویلي و چې له روسیې سره جګړه د ټکنالوژۍ هغه پړاو ته رسېدلې چې دوی یې له یوه بې نتیجې وضعیت سره مخامخ کړي دي. د اوکراین ولسمشر همداراز هغه راپورونه چې ګنې لویدیځو هیوادونو له روسیې سره د خبرو لپاره پر اوکراین فشار راوستی دی رد کړل. زیلنسکی دا یادونه هم وکړه چې د حماس د وسلوالې ډلې او اسرایلو ترمنځ جګړې د اوکراین جګړه د نړیوالو له پامه غورځولې ده. هغه زیاته کړه چې همدا د روسیې هدف هم و. د اروپایي کمیسیون مشرې له زیلنسکی سره په ګډه خبرې غونډه کې په اوکراین کې د اصلاحاتو ستاینه وکړه او ویل چې اوکراین په اروپایي ټولنه کې د شمولیت لپاره ډیر ښه پرمختګ کړی. هغې زیاته کړه چې د اوکراین حکومت په عین حال کې چې په جګړه کې ښکیل دی په هیواد کې د ژورو اصلاحاتو د راوستو لپاره هم کار کوي. د میرمن فان دیر لین په وینا اوکراین د قضایي سیستم د اصلاحاتو په فساد کې د ښکېلو چارواکو د محدودولو د تورو پیسو د قانوني کولو یا د پیسو د مینځلو پر ضد د مبارزې او په ډیرو نورو برخو کې ښه پرمختګ کړی دی. د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا فان دیر لین داسې مهال کیف ته سفر کوي چې په پام کې د راتلونکې اونۍ په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شمولیت لپاره د دې هیواد د پرمختګونو په اړه یو راپور دې ټولنې ته وړاندې شي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواکې زموږ خبرونې د ازادي رادیو لاره البته د رادیو تر څنګ زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلای او اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام، او که ټولنیز شبکې فیسبوک همدا ډول انسټاګرام او ایکس کاروئ نو په دې پاڼو کې هم زموږ پاڼې پیدا کولای شئ. په لټون خونو کې د ازادي رادیو نوم ولیکئ او پاڼې پیدا کړئ، تعقیب کړئ هغه مواد چې په ویبپاڼه خپرېږي، له دې لارې هم تاسو ته رسیږي. اوس هم څو نور راپورونه خو تر هغه مخکې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه، دا چې د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار اوروي.
د برېټانیا میل ورځپاڼې له خصوصي سکتور څخه د طالبانو د غوښتنې په اړه د اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور خپور کړی. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت له خصوصي سکتور غوښتي چې له هغو لسګونو زرو افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې پاکستان په یو وار له خپلې خاورې ایستلي دي. په دې راپور کې د پاکستان له لوري د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو په زور افغانستان ته د حقوقو د لیږلو د یادونې په ترڅ کې ویل شوي، سره له دې چې پاکستان وایي چې یوازې افغانان نه په نخښه کوي بلکې ټول غیر قانوني کډوال که حق د هر هیواد وي دوی له خپلې خاورې باسي، خو عملا د پاکستان دا پریکړه افغان کډوال اغېزمنوي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس په دې راپور کې چې میل ورځپاڼې خپور کړی ویل شوي چې د اکتوبر تر 1.5 پورې له پاکستان څخه په یوه میاشت کې خپل هیواد ته شاوخوا 2.5 لک افغان کډوال بیرته ستانه شوي دي او لسګونه زره نور په لاره دي. په راپور کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لوري د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لپاره د کور په کور تلاشیو یادونه شوې او د مرستندویو مؤسسو پر اساس ویل شوي چې افغان کډوال په خورا بدو شرایطو کې دي. طالبانو ویلي چې په سرحدي سیمو کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره موقتی کمپونه جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سوداګرو غوښتي چې له راستنو شویو کډوالو سره تر خپل وسه مرسته وکړي، ځکه چې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال په خپل ژوند کې تر ټولو له بد حالت سره مخامخ دي. د برېټانیا یو بل ورځپاڼې انډیپندنت بیا د یو افغان کمانډو په اړه لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې له برېټانیایي ځواکونو سره همکاري کړې وه او طالبانو شکنجه کړې ده. د دغه کمانډو مستعار نوم رحمت الله شودل شوی او ویل شوي چې نوموړی د افغانستان د جمهوري حکومت له پرزیدو وروسته کور ته ستون شوی و. څو میاشتې په کور کې پټ و، خو یوه ورځ چې له کوره ووت طالبانو ونیو، سترګې یې وروتړلې او یوې غرنۍ سیمې ته بیوه. هلته دیارلس ورځې پرله پسې شکنجه شو. دی وایي بیخي باور راغلی و چې په وهلو یې وژني، خو یوې ډلې ورته وویل چې یو لیک ولیکم. په دې وخت کې یوه تن توپک ورته نیولی و چې ډز ورباندې وکړي، خو په دې منځ کې څو نورو د ده له وشلو سره مخالفت وکړ. ورځپاڼې د رحمت الله له قوله کښلي چې د غوره ګڼل چې وژل شوی وای، نه دا چې بیا بیا شکنجه کېده. نوموړی د 2022 په وروستیو کې خوشی شو او له یو کال راهیسې پټ دی.
د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي که په دې ولایت کې د ورښتونو اوبو مهار نشي وچکالي به خلک یو ځل بیا سخت وځپي. دوی وایي د خلکو اقتصادي وضعیت مخ پر خرابېدو دی او که اوبو هم مهار نشي په راتلونکو کلونو کې به غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ شي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې د اوبو مهارولو او د بندونو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی د یک ولسوالۍ د یک کلي میراجان د خپل کښت اوبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تل څخه اوبه راباسي. دی نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي، خو وایي په غزنی کې د اوبو سطح ډېره لاندې تللې ده. د میراجان په باور که په غزنی کې د ورښتونو اوبه مهار نه سي، دغه ولایت به د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ سي. دا یوازې میراجان نه ده چې د وچکالۍ له روان بهیر څخه ویره لري، بلکې د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي که اوبه مهار نه سي په دغه ولایت کې به وچکالۍ خلک یو ځل بیا سخت وځپي. د اندړ ولسوالۍ یو ځوان انارګل ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت تر بل هر ډول رغنیزو پروژو وړاندې اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي. د ده په باور چې په غزنی کې وچکالۍ زیاته سوې او خلک ورته زیاته اړتیا لري، نوموړی وایي په ډیرو ولسوالیو کې اوبه نسته، وچکالي زیاته سوي او د خلکو اقتصاد مخ په خرابېدو دی. که اوبه مهار نسي په راتلونکي کلونو کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي.
د وچکالۍ کچه لوړه سوې ده، اوبه ټیټې لاندې تللې دي. دلته د خلکو هغه په اصطلاح لګښت یا هغه اسراف یې په تر اندازې زیات ده. په کار ده چې تر څو دغه د بارانونو اوبه، د ژمي دغه د واورو اوبه باید مهار سي، تر څو وکولای سو موږ له دې نه ښه استفاده وکړای سو.
د غزنی په سلو کې 50 کسان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي چې د عایداتو زیاته سرچینه هم له همدې لارې ده. دا چې د غزنی ګڼو اوسېدونکي د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژي وزارت په غزنی ولایت کې د مرکز په ګډون په 14 ولسوالیو کې د 65 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو 24 واړو او غټ بندونه جوړوي چې لګښت به یې د یاد وزارت له داخلي بودیجې څخه ورکول کېږي او په 8 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزي حوزې رئیس مولوي حبیب الرحمن حقپال رسنیو ته وویل د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د سردې بند په ګډون د سلطان، باغچری، زنخان او بهایی بندونه بیا رغوي، خو تر څنګ یې 19 نور کوچني بندونه دي چې د غزنی ښار په ګډون په 14 ولسوالیو کې جوړیږي.
بند سلطان ده، بند سرده ده، بند بهایی ده، باغچری ده. نو د چې پراتلونکي کوم دي زمې له راتګ نه مخکې په هر ولسوالۍ کې یو چک بند چک ډیم، او په راتلونکي کې داسې نور دغه د اوبو مدیریت الحمدلله د اسلامي امر ډېره توجه ده او ډېر ورته متوجه دي.
د اوبو او انرژي وزارت په داسې حال کې د غزنی په ټولو ولسوالیو کې د چک ډیمونو جوړېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کلونو کې د غزنی په ګڼو ولسوالیو کې خلک له سختې وچکالۍ سره مخ دي. افغانستان د نړۍ د هغه لومړیو لسو هیوادونو په قطار کې قرار لري چې د اقلیمي بدلون له سخت ګواښ سره مخ دی. په مځکه کې د زیرمې اوبو کچه یو ورځ تر بلې ټیټېږي. د ډیری سیمو کاریزونه یې وچ سوي چې اوس یې بزګران د مځکې له تله د واټر پمپونو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
پلوشه هغه مېرمن ده چې وایي له بدو ورځو کډواله شوې وه، اوس هم په خبره یې چې له بدو ورځو کډېږي خپل هیواد ته ستنېدو ته اړویستل شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل زوی یې په پاکستان کې بندي دی او بل کوم سرپرست هم نه لري. په تورخم دروازه کې له 20 کلنې پلوشې سره زموږ همکار خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی.
د کډوالۍ کړهونه یې لورایا په څیره کې لیدل کېږي.
نو څه خبر شو څه به وکړو که خوشحاله یو څه به وکړو.
اویا کلنه پلوشه هغه افغانه کډواله ده چې تازه له پاکستانه ایستل شوې. پلوشي له تورخم دروازې د راتېرېدو پر مهال ازادي راډیو ته وویل که څه هم خپل وطن ته ستنېږي خو بیا هم خوشحاله نه ده. دا چې ولې پلوشي وویل
آلتم ګډوډي ده، هیڅ شی نه لرو، هیڅ شی نه لرو چې لاړو کوی. دا بیګا ته باران را باندې وسو، دغه بچان مې دي واړو، دا غونډه همداسې په بایبا په ډاګ باندې ناشتي.
ماشومان د پلوشي په خبره د دل مسیان دي چې پلار د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او زندان ته اچول شوی، او اوس میرمن او درې ماشومان یې دی له ځان سره راوستي.
بد وخت و، ښه وخت نه و. هر یو خبره به چانې نیولم ټپ ټوپو، او که ښځګلاوت یم یو ځای مې په جیل کې ځای پاتې سو، دلته لاور کې پاتې سو، لاور کې ده.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د پلوشي د خاوند تر وژل کېدو وروسته یې په خبره زوی یوازینی سرپرست او د لاس امسا وه. پلوشي ونه ویل چې زوی ولې بندي شوی، خو په پاکستان کې په وروستیو کې په سلګونه افغانان د قانوني اسنادو د نشتون له امله د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او زندانونو ته اچول شوي چې ازادي راډیو د دغو بندیانو د وضعیت په اړه وخت په وخت راپورونه هم جوړ کړي. پلوشه وایي کلونه وړاندې له بد وضعیت څخه کډه په سر پاکستان ته کډواله شوه، خو په خبره یې عمر تیر شو خو ښه د ورځې ونه لیده.
نور بد شی وای خو خو وختم پیدا نکو چتله دیوم لزر چاو دی سره لبد ساته لدی جایم لاړو ابلاګه چا کیم بد سات سو بیر تراغلو په ماګه بد سات را
دا عمر خوړلی میرمن د هغو زرګون افغان کډوالو په ډله کې افغانستان ته راوخته چې د پاکستان سرپرست حکومت میاشت وړاندې ورته د اکتوبر تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد د وتلو مهلت ورکړو. تازه راستنه شوي افغان کډوال وایي د سرپناه د نشتون، بیکاری او د خپلو اولادونو د زده کړو په اړه اندېښمن دي. د پاکستان حکومت ویلي له هغه وخت راهیسې چې دغه هیواد د 1.1 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو اعلان کړی، له 15 زره څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي. نړیوالو سازمانونو له پاکستانه د افغانانو د راشړلو موضوع یو بحران بللی او پر پاکستاني حکومت یې نیوکه کړې چې په دې پریکړه دی له سره غور وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.